زمونږه آزادۍ رادیو اوري.
د کندز ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د سپینزر فابریکې د فعالیتونو په درېدو سره په دغه ولایت کې د پنبې په کښت کې ډېر کموالی تر سترګو کېږي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالبصیر فقیري ازادي راډیو ته وویل چې د سپینزر فابریکې له ټپه درېدو وروسته کروندګر د پنبې کښت ته شا کړی او دغه کښت اوس د لمنځه تلو په حال کې دی. بلخوا بیا د دغه ولایت اوسیدونکي د حکومت څخه غواړي چې د سپینزر فابریکه له سره جوړه کړي سو دوی بیرته د پنبو کرلو ته مخه وکړي. د افغانستان د برښنا شرکت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د 40 میگا واټه برښنا د تولید ترانسفارمر نصب شو. د دې ریاست ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ترانسفارمر په فعالولو سره به د ننګرهار ولایت د برښنا د تولید ظرفیت له 20 میگا واټو څخه 30 میگا واټو ته پورته شي. ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې یاد ترانسفارمر چې 60,000 کورنیو ته به د برښنا اسانتیاوې برابرې کړي د یو ایس ای ډي د موسسې لخوا د برښنا ریاست سره مرسته شوي. ترانسفارمر په نصبولو 50 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او یا پوله، یو اروپایي یورو 68 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 68 افغانۍ 68 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1568 افغانۍ.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ځوان فکر د اونیس پروګرام بحثونه خبرو، خو له هم لږه مخکې د کابل چاپ ورځپانو ته کتنه کوو. اسدالله لودین د نننۍ ورځپانو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپانو خپل مطالب تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د موجودیت په اړه اندېښنو او د فرانسې د یوې تنظیم مجلې لخوا اسلام ته د سپکاوي موضوع ته ځانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې پینټاګون په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې موجودیت رد کړی دی. ورځپاڼې د پینټاګون د ویان په حواله لیکلي چې ویلي دي موږ په افغانستان کې د دې شاهدان نه یو چې د اسلامي دولت ډله دې ځانته سرتیری جذب کړي. ورځپاڼې ویلي د پینټاګون ویان دغه ډاټ په داسې حال کې ورکوي چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال جان کیمبل وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د خپلو لیکو د پیاوړتیا لپاره په افغانستان او پاکستان کې سرتیری جذبوي. همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکلي چې بهرنۍ استخباراتي ادارې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډله یا داعش تقویه کوي. د ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکل شوي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال اوس د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه مرکزي ولایتونو ته راغلي او هڅه کوي چې با نفوذه طالب مشران وځپي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې داعش د افغان وژنې بله پروژه. د مطلب لیکوال ویلي چې دا پروژه تر ډیره د بهرنیو کړیو لخوا پر مخ وړل کیږي او هدف یې دا دی چې بیا افغانان په یو او بل نوم په خپل منځ کې واچوي او با نفوذه مشران یې له مخې لری کړي. د ورځپاڼې په باور دا د هغو دسیسو یوه لړۍ ده چې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل راهیسې د افغان وژنې په هدف جوړه شوې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په فرانسه کې د شارلي ابدو مجلې لخوا د دویم ځل لپاره د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کاریکاتور خپرول د ټولو بشري او مدني معیارونو سره په مخالفت کې دی. ورځپاڼې په دې مطلب کې د مشرانو جرګې اعلامیه را نقل کړي چې ویلي دي د خواشینۍ ځای دا دی چې د فرانسې حکومت د دې کار په مخنیوي کې پاتې راغی. په مطلب کې راغلي که چیرې د اسلام مبارک دین ته سپکاوی همداسې دوام وکړي دا به د مسلمانانو احساسات راوپاروي او په ټوله نړۍ کې به د ژوند کولو عادي بهیر ګډوډ کړي. چراغ ورځپاڼې هم په دې اړه یوه تبصره کې ویلي چې غربي نړۍ باید دا درک کړي چې اسلام ته د ورته سپکاویو په اړه اسلامي نړۍ چوپه خوله نشي پاتې کېدای او دا به غبرګونونه نور هم پراخ کړي. ورځپاڼه وایي دا چې د شارلي ابدو مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر کاریکاتور بیا چاپ شو دا د دې ښکارندوی دی چې دوی له اسلامي ارشاداتو درک نه لري.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو زه احمد شاه فطرت من په سلامونو هر کلی کوم. د بلبل کول سوالي د ځوانانو ټولنې په دې وروستیو کې د پوهنې او روغتیا په برخه کې څه کارونه پیل کړي دي؟ د بلبل کول سوالي د فراه ولایت د لوی ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې کابو 100,000 نفر نفوس لري. دا ځوانان وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دغه دوو برخو ته هیڅ پاملرنه په تیرو 13 کلونو کې نه ده شوې او دوی اوس په خود جوشه ډول باندې یو حرکت پیل کړی او غواړي چې دغه ولسوالۍ د اوسني وضعیت څخه وباسي. زموږ سره د نن ورځې په بحث کې دي د بلبل کول سوالي د ځوانانو د ټولنې غړي هر یو د ټولنې مشر یا مسؤول عبدالمالک جهاني، همداشان د بلبل کول سوالي د ځوانانو د ټولنې مرستیال ناصر احمد الدائی، او همداشان عبدالجبار عالمی د مدني ټولنې یو فعال ځوان، او همداشان احمد جان د بلبل کول سوالي د ځوانانو د ټولنې غړی. جهاني صاحب، لومړی به ستاسو سره پیل کړو. که تاسو موږ ته ووایاست په خپله دغه ستاسو ټولنه څه وخت جوړه سوې په بلبل کول سوالۍ کې او د څه وخت راهیسې فعالیتونه کوئ؟
دا ټولنه په 1993 کال کې فعاله سوه. هغه وخت هم ځینې فعالیتونه درلودل، خو په د اخرو کې چې مشکلات ډېر سو په بلبل کې، بالخصوص د روغتیا او د پوهنې په بخش کې مشکلات د ځوانانو ډېر وه. پر دغه اساس باندې ځوانان یو خود جوش حرکت منځته راوستی دی چې اوس غواړي چې د بالابلک ولسوالۍ کې د سیاحت په بخش کې او د معرف په بخش کې لاسته راوړنې ولري، او معرف د دغه اوسنۍ وضعیت څخه د باندې وباسي. چې تقریبا په اوسنۍ وضعیت کې معرف بیخي ډېر شاته پاته دی. سیاحت دغسې هیڅ خلک د بالابلک خلک او دغو ته لاسرسی نه لري او سیاحت او معرف ته.
په خپله د ځوانان ټولنې دغه حرکت په څه ډول پیل کړ؟
انګیزه یې دا و چې اکثریت خلک خبر سوه یو در معلومین چې د بالابلک په نامه راغلی و. د بالابلک په ولسوالۍ کې باید جوړ سوی وای. هغه پر بعضې مشکلاتو یا امنیتي مشکلات یا خپله د معرفو د چا ستونزې پر هغه اساس باندې هغه جوړ نه سو، او د بالابلک ولسوالۍ ځوانان ټوله دغسې یو خود جوش حرکت ورته دوی ته ودرېدی چې زموږ در معلمین یا زموږ دغه امتیاز هغه شی چې راځي زموږ د ولسوالۍ حق وسي، هغه ولې بلې ولسوالۍ ته ولاړ سي. او داسې دغه خبرونه رسېدله موږ ته چې دا در معلمین ورکوي د جوین ولسوالۍ ته. او د سیاحت په بخش کې هم دغسې شفاخانې راتلې د بالابلک په نامه براله، منظوري براله د مرکز څخه، دلته به په بلې ولسوالۍ کې یا په جوین کې یا به په غلیکا کې یا به په اناردرې کې جوړېدله. چون هېڅ کار نه و، خلکو هېڅ لاسرسی نه درلودل، خلک بیخي ډېر پتنګ راغلي و. د دو مشکلاتو څخه دا یو حرکت ځوانانو وکړ.
جهاني صاحب، که موږ ته ووایاست مخکې مو وویل چې بلبل کول سوالۍ شاوخوا 100,000 نفر نفوس لري، د دغه نفوس شمیرو څخه به څومره کسان پوهنې او روغتیا ته لاسرسی ولري؟
په دا 100,000 نفوس کې تقریبا 2% وصیت او معرف ته لاسرسی لري، لږ کمتره تر 2%.
منم جهاني صاحب، تاسو وروسته راګرځو، اوس به الدائی صاحب ته بلنه ورکړو. الدائی صاحب، که تاسو موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر او د ټولنې د ځوانانو د ټولنې د ارزونو سره سم څه عمده ستونزې د پوهنې او روغتیا په برخه کې بلابل کیسه؟
د بلابل ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د ټوله فراه لاره پر هغه ولس د ټولو سواري لار پر هغه پرته ده. بلابلوک هغه تقریبا 100 مخکې دی لیسه د لوړته، دا لیسه تقریبا 2,200 نفر دي شاګردان د لوړتله. فعلاً دی دا مکاتب نسته فعلاً بلابلوک کې، کوي تر شپږمه یا تر نهمه دي، ابتدایي متوسطه دي. فعلاً دا موږ غواړو، موږ د ځوانانو ټولنې هلې ځلې دا دي چې باید موږ ته لیسه جوړ سي، باید موږ ته مدرسې جوړ سي. تقریبا بلابلوک 240 کلی دی. زموږ د بلابلوک زیاتره خلک هغه د زیرکو خواته پراته چې هغه قطعا د تعلیم او د سیاحت د بخش خو بیخي محرومه دي. هلته هېڅ نه شفخانه شته، نه کلینیک شته، نه دغه شته. دو دور د فرارو را دی خواته سو مکتب دی او یو کلینیک دی. نو موږ ځوانان غواړو چې دغه متوسط ابتدایي متوسطه سي، متوسطه موږ ته دغه سي، هغه لیسې ته دغه سي. کلینیک په بخش کې تقریبا بلابلو کې 100,000 نفوس لري. 100,000 نفوس ته دوی یو کلینیک په ټول د بلابلو کې لري. هغه د شوان په نامه کلینیک دی. هغه ته هیڅ څوک نه ورځي، نه د کنجابات خلک، نه د ګرانی، نه د دیزک، هیڅ څوک نه ورځي. دا تقریبا دی پرسونل و نفره دی. اته په زیات وخت دواوی نه ورځي، دواوی نسته، ولې د واکسین بخش کې کار نه کیږي. هغه نوم یې د کلینیک ته خلاص. نو موږ د څو وخت مخکې یو غونډه راغوښتې وه. ریسه تامی مرا وگرته ریسه معرف مرا وگرته یا وقتا مشکلات مرتل دغدغه کرده نووس فاگو وادی را تکلی دی چه مرد پدی بخش که مشکوالی سو استاد دغدغه و که مرد داشت یادا فایلورو ریسه تامی وایل چی یا و کلینیک با کنست کی جور کو خبلا دشوان کلینیک ترتقا ور کو دفرارود کلینیک ترتقا ور کو دماره په بخش کې هم داسې د لکه جانی سب چې وویل درمالمین راغلی او فعلاً هغه د والي سمخت پرېښی دی چې هغه غواړي چې جوین ته ورکړي بل بلابلیک کې استاذان نشته داسې د نیامنی دی او دغه او بل بلابلیک ولسوالۍ کې خلکو بې امنیتي ده تقریبا انادره ده شیبې کوی پشت کوه د جوین دی په دې کې هر مؤسسه هر دغه چې راځي دا شپږ و مؤسسې راځي کورسونه دي که دغه د ورې جوړېږي زراعت بخش کې پروژې کاریږي کورسو په بخش کې کاریږي دا ټول هلته دغه کېږي بلابلی کې دوی خاص توجه نه ورته کوي.
تاسو فکر نه کوئ چې په بلابلی کې نامنی ده او نامنی ده کارونه نه پرېږدي چې هلته اوسي؟
ستا هغه منم درته نامنی ده مقصد دونه دغه هم نه ده لکه دا خلک چې مثال مؤسسات دغه کېږي ځي نورې ولسوالۍ ته بلابلو کې توجه نشته.
مننه الدای صاحب. اوس به عالمی صاحب ته ور ورکړو. عالمی صاحب تاسو هم د یو ځوان په اس او د ټولنې د فعال پور په اس د دغسې ځوانانو چې دغه اقدام یې کړی دغه څنګه اقدام بولئ او آیا دوی به بریالی سي په خپل کار کې؟
په نړۍ کې چې هر تغییر او تحول راځي ټوله د ځوانانو د خوځښت او حرکت نتیجه ده. ځوانانو همیشه خوځښت کړی دی، همیشه حرکت کړی دی په مختلفو لارو کې، که هغه د سیاحت لارې، که د علم او د فرهنګ لارې، دوی خوځښت کړی، حرکت یې کړی دی او په نتیجه کې مثبتو پایلو ته هم رسېدلی دي. نو دغه حرکت چې د بالابلوک ولسوالۍ د ځوانانو کړی دی، زه و دغه حرکت ډیر ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې دغه حرکت کتبه په مثبتو نتیجو باندې پای ته ورسیږي. او دغه کچیر مشتاسی ګورو ځوان فکر لري، ځوان همیشه د مختلفو ټولونو څخه لیدنه کوي، مختلفو ټولونو ته سفرونه کوي، د خلکو د فرهنګ، د خلکو د نتیجو د فعالیتونو څخه ځانونه خبروي او په دې نتیجه کې دوی خپل په ټولونو کې مثبتو جوانبو ته توجه جو کوي، فکر کوي چې خپل په ټولنه کې مثبت تغیرات راولي. نو زه دغه حرکت او دا خوځښت په ډیره نیک نظر باندې ګورم.
همداشان که احمد جان ورته هم وار وار کوم. احمد جان ورته که تاسو هم موږ ته وایاست چې تاسو د ځوان بهیس په بلابلوک ولسوالۍ کې ژوند کوئ، څومره اندېښنه لرئ چې هلته دغه ځوانان بې سواده پاتېږي؟
د بلابلوک ځوانان یو دا دغه لري چې د بلابلوک ته لکه دا اوس چې جاني صاحب وویل، بلابلوک ته شی راځي، سامیه راځي، سام راځي، ولې خولته نه مطرح کېږي؟ هغه شی ورې نه جوړېږي. د بلابلوک څه بل ځای ځي؟ په بلابلوک کې مکاتب شته، شپخانې شته، ولې هلته فعال ډاکتران نشته چې دوی د مریضان ته دعوي کوي؟ او بل داسې خبره ده چې د بلابلوک په ولسوالۍ کې د شوان په کلي کې چې یو کلینیک شته، هغه د نن د شوان په مابینس کې د ډېر خلکو نسي کولای چې امنیت د هغه تامین نه دی. که چیرې هغه کلینیک د سړک غاړې ته راوړسي، ډېر خلک به په دې وساسي ولې چې د دوو درو کلو خلک ټول ورته راتلای سي، خپل مریضان ورته راوړای سي. او بل د بلابلوک ته ځوانانو